افغان با خبرها و گزارش‌های تازه برای ارائه یک برنامه دیگر به استودیو آمده. آقای افغان خوش آمدید.
تشکر. من نصر صاحب لطاس نمنن د وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. دا یو ساته پښتو خبرونه نظر رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه ووري. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا ده چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غواړي چې له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. لومړی هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د هند صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې پر یو پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د جمع اجازات ژمنه کړې. د روسیې د پارلمان یا سټیټ ډوما لپاره انتخابات په لرې ختیځ کې پیل شول. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک وروستی شوی او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري د اندېښنې پر ځای د له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د افغانستان اجرایی ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالنډ هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. دا هم بشپړ خبرونه نه ده. افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک وروستی شوی او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د اجرایی ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ شوې دي. اجرایی ریاست په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې د وروستي کېدو خبره کوي چې وړاندې د ولسي جرګې ځینې غړو ویلي چې اجرایی رئیس له دغې موافقتنامې سره مخالف دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري د اندېښنې پر ځای دې له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. ښاغلي مسلم یار چې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې دا هم وویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له چا سره ښې اړیکې وپالي.
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو.
د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته رسمي سفر وکړ او هلته یې له هندي چارواکو سره درې اقتصادي تفاهم لیکونه لاسلیک کړل او هند له افغانستان سره د $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان اجرایی ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالنډ هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. له دغه ریاسته په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د هالنډ له سفیر سره د بروکسل د ناستې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله په سیاسي او امنیتي برخه کې د هالنډ همکاري مهمه بللې ده او وروستۍ خبر هغه ده چې په بلخ ولایت کې یو کس خپله کوژدنه او خواښي وژلې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري وایي حمدالله تېره شپه په ډزو خپل کوژدنه او خواښي د نامعلومو دلایلو له کبله وژلې دي. ښاغلی قادري وایي که څه هم حمدالله په تېښته بریالی شوی خو د پیښې په تړاو یې دوه کسنی ولیدي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د بلخ د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبر ورکړی و. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتولو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکي او بزدلانه بللې ده. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو نن سهار وختي په اوري ښارګوټي کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه 12 سرتیري یې ووژل. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. چارواکو وویل یو نامعلوم شمېر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغې کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ته ننوتل. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې له تروریزم او تروریستي ډلو د پاکستان مستقیم او دوامدار ملاتړ ډیر نهیلی کړی دی. هغه همداراز ویلي چې ډېرې او کره نښې نښانې د دې څرګندونې کوي چې د اوري د حملې عاملان ښه روزل شوي او په درنو وسلو او ځانګړو وسایلو سمبال وو. د هیمالیا دا سیمه له هغې راهیسې چې د جولای په 8 نېټه د یاغیانو یو مشهور قمندان د هندي ځواکونو لخوا ووژل شو د هند پر ضد د پراخو مظاهرو شاهده ده چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې له 80 زیات کسان وژل شوي دي. روسیا وایي د سوریه پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري د جنایي تېروتنې او د اسلامي دولت له ډلې د سترګو پټولو ترمنځ یوه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه پیښه د داعش، جبهة الفتح الشام او نورو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې له موسکو سره د نه همکارۍ کې د واشنګټن لج په ډاګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له واشنګټن وغوښتل چې دغه پیښه په رښتینې توګه وڅېړي او زیاتوي دا پیښه د اوربن عملي کول له ګواښ مخامخ کوي چې امریکا او روسیې په ګډه رامنځته کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا جت الوتکو په بمباري کې د سوریې د حکومت 12 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا پوځ دا منلی چې ښایي دغه بمباري چې د داعش ډله په نښه شوې وه په غیر عمدي توګه د سوریې پر ځواکونو شوي وي او زیاتوي چې په دې اړه څېړنه کوي. د روسیې د 4.5 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لرې ختیځ کې پیل شوي. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن د متحدې روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ دریز وساتي. د روسیې لرې ختیځ له موسکو څخه 9 ساعته مخکې دی او د رایې ورکولو بهیر به چې مرکزونه یې تړل کېږي د بالتیک د سمندرګي په غاړه تر کالینګراد پورې 2 ساعته وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی به کوم ګوند ته رایه ورکړي وویل دی دې ته اړتیا نه لري چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي ځکه د متحدې روسیې ګوند د تاسیس کړی دی. د میشولینا په نوم د موسکو یوې اوسیدونکې د رایه ورکولو په یو مرکز کې ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابات عادلانه نه دي. دا مسله سل په سلو کې روښانه ده. دوی متحده روسیه به په هر صورت دغه انتخابات وګټي. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیې په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړي هم ترسره کیږي. دا له هغې رئیس چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین دغه ټاپو وزمه له روسیې سره ملحق کړه په سیمه کې لومړی ځلي انتخابات دي. د مخکنیو دو انتخاباتو خلاف د دوما نیمایي څوکیو ته به د ملي ګوندونو د لس په اساس کسان غوره کیږي او د 225 نورو څوکیو لپاره به په ځانګړو سیمو کې انتخابات کیږي. د هغو سرویګانو له مخې چې په وروستیو اونیو کې په روسیه کې ترسره شوي په سلو کې شاوخوا نیمایي رایه ورکوونکي به د کرملین پلوي د متحدې روسیې ګوند ملاتړ وکړي. دا به د دې ګوند لپاره کافي وي چې په دوما کې خپل غوڅ اکثریت وساتي. یو ایرانی بایسکل ځغلوونکی د ریو د جنیرو د پارالمپیک د بایسکل ځغلولو په یوه مسابقه کې په یوه پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو. د پارالمپیک تنظیموونکي کمیټې دغه ایرانی 40 کلن سرفراز بهمن ګلبار نژاد یاد کړی او ویلي دي چې هغه پر لاره له ټکر وروسته له یوې غونډۍ لاندې ولوید او غاړه یې ژوبله شوه. تنظیموونکو ویلي هغه ته د پیښې په ځای کې لومړني روغتیایي خدمات رسېدلي او وروسته د ریو د جنیرو یوه روغتون ته انتقال شوی. د پارالمپیک د کمیټې ویلي چې هغه له انرژي او مینې ډک داسې یو لوبغاړی و چې هڅه کوله د ایران نوم لوړ کړي او په دې لاره کې خپل ژوند ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د هغه پر مړینې ژور خپګان څرګند کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
دا هم د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.8°C. د هرات او کندهار د هوا د حالاتو اټکل یو شان دی. د تودوخې لوړه درجه پکې 8°C. په غزنی کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.4°C. بامیان اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.6°C. په مزار شریف کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.4°C. په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 8°C او 9°C. فیض آباد کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13°C او په گردیز کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22°C.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دې ناروغي مثبتې پیښې زیاتې سوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه میکنیم میشه در حدود 71 واقع دیم.
په دوهمه نیمایی که د ورکوشه و عزیزانو پروگرام او رایی که تر پای را سره ملتیا وکلی دا او یو شمیر نور موزاد با دا ازادی رادیو پا همدی خبرونه که باوری. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمي ارنن په دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خبرو دواړو لوري باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران وایي که چیرې دغه بهیر په بریالیتوب سره ترسره نه شي نو نورې ډلې به هم حکومت سره د خبرو لپاره زړه ښه نه کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د خبرو نه د ملاتړ تر څنګ له حکومت غواړي چې له دغه بهیر سره مخالف کسان خلکو ته ور وپیژني. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل چې د خبرو دواړه لوري هم باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو او کنه مخالفت نو دا یو پروسه ده دواړه لوري په کار کې او چې تر نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لاره یو کوشش تا ده چې څومره چې ضرور شي. خاله
تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې له خبرو ملاتړ څرګند او ټینګار وکړ چې دغه بهیر ژر تر ژره عملي شي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشر کریم امین ویلي ول چې د تفاهم لیک سند وروسته شوی دی خو د حکومت د یو اړخ د مخالفت له وجې لاسلیک ځنډول شوی دی. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د مشرانو جرګې د رئیس د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني. ولسمشر غنی وویل که خنډ رامنځته شي نو د ده مسؤلیت دی چې جریان له خلکو سره شریک کړي او له هغوی وغواړي چې د سولې لپاره یوه لیکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم حکومت سره د حزب اسلامي د سولې له خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ټینګار کوي که دا بهیر بریالی نه شي له نورو ډلو سره به هم خبرې ستونزمنې وي. سناتور محمد حسن هوتک په همدې اړه
بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا و نورو ډلو ته بیا څنګه وایي چې تاسو راسه نور سره سلو کوي؟ هغه ورته وایي چې حزب اسلامي نه شي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړي؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي سره وروستی شوی تفاهم لیک به تر راتلونکو دوه ورځو پورې لاسلیک شي. که څه هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه د خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي خو یو شمېر سناتوران وایي چې د یاد تفاهم لیک لاسلیک د دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډېر مهم دی او د نورو مخالفو ډلو د هڅونې لامل هم کیدای شي.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کابل چاپ ورځپاڼو هم په همدې اړه لیکنې او تبصرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په وکړلیک کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. ویساق په خپل دغه مطلب کې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له قوله لیکلي چې کارونه روان دي او ښایي تر کو څو ورځو پورې دغه وکړل دی کلاس دیک شي. ویسا په خپل دغه مطلب کې د غشان د ولسی جرګې دی وغړی نذیر احمد احمد زیر قول لیکلی چې په دې برخه کې ځنډ هیڅ چا په ګټه نه دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې ټول خندونه لمنځه یوسي. هیواد دولتی ورځپاڼې د یو شمیر سیاسي شنونکو په حواله په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو دغه بریالیتوب د افغان طالبانو په ګډون د نورو سخت دریځو وسلوالو مخالفینو پر روحیې هم مثبت اغیزه وکړي او له حکومت سره به یې د سولې د خبرو پیل کېدو ته وهڅوي. هیواد په دې اړه وړاندې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین د دایمي استازي مرستیال هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه لیک ځنډ د خلکو د غبرګون لامل شوی او خلک اندېښمن دي او پوښتي چې د اسلامي حزب سره د سولې پر وړاندې اصلي خنډ څه دی، ولې هوکړه لیک نه لاسلیک کیږي، څوک د دغه هوکړه لیک مخالفت کوي او ولې کوي. حکومت لا هم دغه پوښتنو ته ځواب نه وایي، کله تخنیکي ستونزې پلمه کوي او کله بیا وایي چې ژر به دغه کار وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دا یو ځواب هم سم نه دی، خلک باید پوه شي چې د سولې هوکړه لیک ولې نه لاسلیک کیږي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د داسې وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي چې جمعیت ډله او یو شمیر کابل میشتي حزبیان په ښکاره د دغې هوکړې ملاتړ او په پټه مخالفت کوي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي چې دغه ډلې په خپلو کې پټې غونډې کوي او د حکمتیار د راتګ مخه نیسي. خو د سرچینې په حواله په مطلب کې راغلي چې ولسمشر یو کمیسیون ټاکلی چې کابل ته د حکمتیار د راتګ چارې تنظیم کړي چې مشري هم خپله کوي.
درنو اوریدونکو، بیا هم د سولې موضوع. د افغانستان اجرایی ریاستوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ورسته شوی او ډیر ژر به د سولې عالي شورا په دې اړه جزئیات ورکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ورسته شوي. همدا مهال را سره د اجرایی ریاست یو بل مرستیال ویان امید د ټلیفون په لیکه ده. نن ورځ په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. امید جان، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې وروستۍ څه پریکړې وشوې په دې اړه. بلې، د مخه غوري په دې اړه مندې نن یو غونډه جوړه شوې په اجرایی ریاست کې، که د دې تفاهم لیک د وروستۍ کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه پریکړې پکې وشوې.
سلام در خدمت شما بینندگان محترم. صلح خیر است، صلح هم الهی است. حکومت افغانستان همیشه تلاش کرده که همیشه از گروه های تروریستی و دست‌افکن دعوت کرده که پروسه صلح بپیونده. متاسفانه جنگ در افغانستان برای حکومت و مردم افغانستان تخمین شده. ای آخر مشاهد پذیرفتن حزب اسلامی بر شورای عالی صلح هستیم و سیاست اجرایی برای پختگی این تصمیم چند روز را مهلت گرفته بود تا یکی با بزرگان و شخصیت ها متنفذین کشور و اقشار مختلف تا یعنی مشوره صورت بگیره. این مشوره ها نهایی شده و ما از پذیرفتن حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال میکنیم و اینکه مربوط شورای عالی صلح میشه بعد از اینکه چه وقت اینا رسما اعلام میکنن و رسما حزب اسلامی در پروسه صلح میپیونده.
میسن صاحب، مخکې د اجرایی ریاست یو بل مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن په دې اړه باندې یو غونډه جوړه شوې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی او په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه وسوه. که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ دې پریکړې وروستۍ جزئیات څه وو؟
ما صدای شما خوب ندارم.
په ډیره بخنه سره چې د ټلیفون لیکه پریس ولا وس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وای په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي، خو په دې وروستۍ کې د دې ناروغي مثبت پیښې څه باندې اویو تر رسیدلې دي. ته دغه وزارت چارواکي دا هم وایي چې یا د ناروغي په جدي توګه کنټرول شوی دا او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. دا موضوع به وروسته راواخلو، خو اوس هم راځو یو دې ته بلې ورته موضوع ته. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډېرې سوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم د کابل په نن په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نمانځه غونډه په مراسمو کې وویل چې اکثر هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خپګان اخته وي. په دې اړه سباون کاکړ راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځان وژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تصممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځان وژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ دور او عناناتو له کبله د ځان وژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامې روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او د دغو مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سی پیښو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامې روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځېدلو په نوم دي، او هغو ارقامو ته په لیدو سره سږ کال ارقام هم لوړ شوي دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د ښاغلي نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بېلابېلو عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه یې د 15 څخه تر 15 کلونو پورې وي. د عامې روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړې ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نه شوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوي ارقام کې ویل شوي چې هر کال 1 میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاترو عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 100 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم یو بل روغتیایي موضوع. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت زیات دی چې په دې وروستیو کې د دغه ناروغي مثبتې پیښې زیاتې سوې دي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې د ناروغي په جدي توګه کنټرول سوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر نیولي چې څاروي لرونکي سیمې سروې او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغۍ اخته 5 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه 1 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي که په دې ناروغۍ اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي، ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلی نعیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغۍ د وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ارقام جدید د گزارشات را که ما داریم
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو، دوه پیخې په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې سب شوې دي. په خوا تر دې شپږ شپې ته پیخې وي چې له دغه 15 پیخو سره یو بیا کیږي. دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه راغیتل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو د ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل، د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ همداوس سرویس لرو. دوه ناروغان همداوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. لکه نری رنج چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل، تدابیر نیولي چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي. وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
آزادی رادیو، لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنه یو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانعو ایجادول دي. دوی وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په فراه ولایت کې سترې پروژې لکه د بخش آباد بند پلی سي، نو ځکه یې نامنې زیاتې کړې. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو نامنیو لامل ځینې لوی پروژې او په خاص ډول د فراه ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي چې د سیمې استخبارات په دغه نامنیو کې لاس لري او نه غواړي چې فراه ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي. د فراه د والي په خبره د ټاپي، چابهار بندر او بخش آباد د بند راول هغه سترې پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمې د استخباراتو پام ځان ته اړولی دی. د فراه والي دغه خبرې په یوې لویې غونډه کې وکړې خو هغه د کوم مشخص هیواد نوم نخست. د فراه والي له ټولو فرایي اوسیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا جنگ اساسي دلیل که چرا عملیات زیات میشه دلیلش واضح است. سه چهار پروژه است، بخصوص از وقتی که بند بخش آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فراه بسیار پیوند عمیق داره. کل پروژه است و اما عملی نیست. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فراه دی نامنیو دی ورستویو نامنیو عمده دلیل بند بخش آباد ده.
لبلی خواه پا فراه ولایت که مدنی فعالان هم تروی اندازی ده گاونډي هیوادون ده مداخلی خبره ده بخش آباد ده بند پا کار که تاییده وی. عبدالرحمن ژوندی پا فراه ولایت که اوتن مدنی فعال وای چی گاونډي هیوادون پا خاص جول ایران تل نده غورسه چی بخش آباد بند ورغول شی. ده ژوندی پا خبره که هم نامی ده ستر پروژو سره سناسه تراب داری خوبی هم باید ولایتی چارواکی ده امنیت تامین لپاره ستر گامونه واخلی. دغه خبره ده بخش آباد ده بند پروژه ده رغونی څخه ده فراه ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې مداخلې روانې دي. د لیرې او نږدې ممالکو ګاونډي مملکتونه او نور ممالک به لاسوهنه لري. په مجموع کې هغه څه چې افغانستان ودې ته ګټه رسوي دوی خپل مداخلې کوي. روان حالت چې موږ ګورو تاوتریخوالی دی، جګړې دي. نو بیا ویلی شو چې په نورو ولایتو کې خو بندونه نشته، په نورو ولایتو کې خو داسې پروژې نشته، ولې هلته دا تاوتریخوالی روان دی؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق اوسي او د کار په شروع کولو کې ټول راهی ولس ورسره همکار دی. دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فراه لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده.
که څه هم په دې وروستیو کې ځینو سترو پروژو لکه ټاپي، د چابهار بندر او د بخش آباد بند د فراه ولایت د اوسیدونکو هیلې غوړولې وي، خو د وروستیو نامنو یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
اوس هم کندوز ولایت زو د کندوز په قلیزل ورسوالی کې سیمې چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. په دې اړه نور معلومات له کندوزه د اجمل ارین په راپور کې.
د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي. د قلیزال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قلیزال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي. ښاغلی سعیدی زیاتوی
مردم قلیزال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت همکار
است. د قلیزال ولسوالی خلک له امنیتي ځواکونو سره ښه همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلي د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزه نه لرو، خو د قلیزال په سیمه کې یو اندازه ستونزې شته.
همو یو سلسله مشکلات در سایه قلیزال در غربي ولسوالی داره.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د نوموړې ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړې دي. ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیهي عملیات دوام لري. موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري. بلخوا د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي روسی بای په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دښمن خو تنه یا قلعهزال مخالف نشتن ته سر تر سره افغانستان مخالف هستن.
طالبان یوازې د قلعهزال ولسوالۍ دښمنان نه دي بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي، ځکه طالبان پلونه خرابوي، ښوونځي ویجاړوي، خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکاره کارونه کوي. د یادونې ده چې د قلعهزال ولسوالۍ مرکز د اقتیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو یولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیهي عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو د دې ولسوالۍ د قلعهزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. محمد حدیث پردي سټوډیو ته راغلی ده او د دې مهال لن خبرونه درته اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه نهایي شوې او ژر به د سولې عالي شورا جزئیات شریک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان او هند له ملګرتیا اندېښنه لري، د اندېښنې پر ځای دې له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د هالند هیواد پر همکارۍ ټینګار کوي. په بلخ ولایت کې یو کس خپله کوژدنه او خواښي وژلې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې پر یوې پوځي اډې د هغه حملې د عملانو د مجازاتو شمنه وکړه چې د کرکه پارونکې او بزدلانه بللې. روسیا وایي د سوریې پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایی بمباري د جنایي تیروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو ترمنځ یوه وه. د روسیې د 450 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لری ختیځ کې پیل شوي. داسې ښکاري چې په دغه انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. او یو ایراني بایسکل ځغلونکی د ریډیو چین رو د پار اولمپیک د بایسکل ځغلولو په یو مسابقه کې په یو پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو.
مرزی احمدزی سپورتی خبرونه چمتو کړي چې په ګډه یې اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه دوستانه سیالۍ کې د هند سیمه ییزو لوبډلو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تمه ده نن شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درېمه دوستانه سیالۍ د هند له سیمه ییزو لوبډلو سره وشي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف د بنګله دېش د ملي لوبډلې سره د نړیوالو سیالۍ لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې چمتووالی دی. د ښاغلی فضلی په خبره په لومړۍ سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې هدف وکړ چې د هند سیمه ییزو لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 215 منډې هدف جوړ کړ. دغه راز په دوهمه 500 اوره سیالۍ کې هند د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 209 اتیا د افغانستان د لوبډلې لپاره هدف تعین کړ چې افغان لوبغاړو په 340 اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوستانه او تمریناتي کمپ د سیالۍ لپاره لپاره په هند کې دی. د کندهار د فوټبال ټیم په یو دوستانه سیالۍ کې د بغلان د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د بغلان د بدني روزنې رئیس احمد شاه مومنی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کندهار د اتحاد د فوټبال لوبډلې 1.5 کروڑ د بغلان د ارمان فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. ښاغلی مومنی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ. نوموړي وویل د دغو سیالۍ هدف د بغلان او کندهار د لوبغاړو ترمنځ د روابطو جوړول دي. د ښاغلي مومنی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پرون مازدیګر پای ته ورسېده. او د هسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د لګانس فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم 5-1 د لګانس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز ټاکل شوې د اروپا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ویاریال ټیم د ریال سوسیداد له ټیم سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی چې که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي که څه هم په دې اړه څه ونه ویل، له پاکستان سره د ترانزیټ په برخه کې ستونزې حل شوي او کنه خو تاکید کوي چې افغانستان اوس د پاکستان بدیل لارې هم لري. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر غني د هغه اعلان په برخه کې عملی اقدامات سوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به پاکستاني لاریو ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه ورنه کړي.
مونږ هغه ولسمشر هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږو نخلېږو.
قوقندي صاحب، کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوي دي او کله هم ستونزې شته دي؟
خبره ده مون هدف می دا و چې باید دا ستونزه را هوا شده نه بعد چې هر څوک زمونږ د صادرات د ترانزیت او د تجارت په مخ کې ستونزه را هواره وي مونږ هم کولای شو چې بالمثل اقدام وکړو او د هغوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان له لارې نه اجازه باور نکړو.
اوس دغه مشکل شته که حل شوی ده قوقندي صاحب؟
خب مو غواړو چې سله په سله حل شي او ولسمشر په هندوستان کې هم وویل چې مونږ دغه طرفدار یو چې په دې دوه اړخیز تړون کې افغانستان میگی هندوستان هم شامل شی او مونږ باید خپل کالی او د پاکستان له نه هندوستان ته او د هندوستان کالی چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان له د پاکستان کالی او تاجکستان او ازبکستان منځنۍ اسیا ته شی او دا هغه شی. مونږ فقط زمونږ هدف داده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوه فصل را رسیدي یا یو مشخص سیزن را رسیدي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکو کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمون پالیسی، زمون هدف، زمون سیاست داده چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمون تجارت او ترانزیت ټول غوندې سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مونږ اوس په یو لار کې محدود نه یو. زمون سیاست داده چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هیواد مونږ ته ستونزه جوړي مونږ کولای شو چې عمل بالمثل وکړو.
قوقندي صاحب، مخکینی پوښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملي کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوې ده په دغه رابطه باندې مشخصه؟
نه، مونږ فقط هر هیواد که پاکستانی که بل هیواد که مونږ ته هغه درست پالیسی مونه لري درست سیاست مونه مونږ کولای شو چې اقدام بالمثل وشو. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هیواد یو او دا ظرفیت هم داره او دا کار کولای شو.
تر اوسه مو یعنی اقدام نه ده کړی په هغه تصمیم ته مصمم یاست خو اقدام مونه نه کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر هیواد وي چې زمونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواروي مونږ هم اقدام بالمثل کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. او اوس هم ور رسېدلی د ورکو شوو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان الله امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د
ازادي راډيو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنه په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ خپل تلیفوني پیغامونه لاند وای په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو تلیفون کړی دی د دوی په هکله معلومات لري د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي ډېر به مونږ زنده وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواږ یاست ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ور مونږ ته رالېږلی دی او د یوه ورک شوي کس په هکله چې ابراهیم نومېږي معلومات لري راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
زه دا پیغام پرېږدم پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر ده تقریبا چې 14 کاله عمر لري او نوم یې ابراهیم خو ده او کله وایي چې زه د پغمان یم کله وایي چې د پروان یم همدغسې جه وایي کله وایي چې زه قومندان یم او کله وایي چې امیر یم کله وایي چې بادشاه یم خو ګډې وړې خبرې کوي داسې سم ځای معلومېږي نه خو د ده په وینا باندې ده ویلې چې زما نوم ابراهیم ده او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده او د افغانستان بیرغ باندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده که چېرته دا د چا دوست وي څوک پې معلومات لري خو دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووي 0 8 10 66 6 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 10 66 6
تلیفوني پیغام مو واورید یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د سراج الدین په هکله معلومات لري دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي اول به د پیغام واورو ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم
السلام علیکم موږ سره د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډې موږ سره د 15 کاله کېږي 40 موږ سره د چچاش څوک پیدا شوه ماماګان وي خورینې وي تره زامنې وي ورونې وي په دې نمبر باندې موږ سره شمیره ټینګه کوي 15 کاله کېږي 15 او 15 کاله کېږي چې موږ سره د انواله بس موږ سره اړیکه ټینګه کوي د رات ته د ترغونډې
گرانو اوریدونکو اوس به زه تاسو ته شمیره ووایم چې دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه ده ویلي د ده د تلیفون شمیره ده 0 8 2 4 8 8 1 2 6 د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0 8 2 4 8 8 1 2 6 گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مونگا گلازادی راڈیو سخاوری پازادی راڈیو که دورو کشو وزیزان و دوستان پروگرام تا خواکی هست. گرانو آوریدون کن. رازی چه ده پروگرام پا دقی برخه که آغا تلیفونی پیغامونه و آورو کم چه آزادی راڈیو تر رسیدلی دی او پا دوگو تلیفونی پیغامونه که تاسیز پل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی. پیغامونه با یوزای سر و آورو.
زما یو زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کاله یا 6 کاله کېږي زیات کم ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته دې ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 5 2 9 8 3. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 1 5 2 9 8 3. وسلام با احترام تل سر سره په ژوندۍ باندې د ازادي راډیو یو جهانمنانه د ازادي راډیو سره چې زموږ پیغامونه ورشي اتر. السلام علیکم.
زه محمد شپه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، 15 کاله کې سینادره کسوی دی. که چاته په زه په هکله کوم معلومات وي او یا ورته معلوم وي نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 4 1 4 9 4 5 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باران میزي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تن سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د په اکله معلومات وي و دغې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 1 5 2 0 2 2 4 5. شمېره به یو ځل بیا ښه ښایسته درته تکرار کړم 0 1 5 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په ازار جوند کې کور و، بمعنه پشته دراب د هراتو په کلي کې کور دی، سیف الله نومېږي، د عبدالحکیم اخونزوی دی. زموږ څخه ورک دا او نادرکه دی، که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 1 0 2 2 8 9. بیا شماره تکراروم 0 1 0 2 2 8 9.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما خو قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کور یې په ازار جوند کې و، پلار مېږي د عبدالحکیم اخونزوی دی. هر څوک چې په هغه کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 1 0 2 2 8 9 0 1 0 2 2 8 9.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمېږي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په اکله معلومات وي په دغه شمېره دې و موږ ته زنګ ووهي 0 1 5 2 0 2 2 4 5. یوه پله بیا خپله شمېره تکراروم 0 1 5 2 0 2 2 4 5.
زه شر احمد کندهار. زما پلار تقریبا 15 میاشت کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. په پښه معیوبه دی، عصابي تکلیف لري او غوږونه یې هم سرېږي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم. په هلمند کښې پته لګېدلې ده، خو بیا هم سړي وویل چې په هلمند کښې دی. سهار م سما ورور لیدلی دی، بیا هم ادي پته یې لګېدلې ده هلمند کښې دی. د هلمند د خلکو څخه زه په درنښت هیله کوم که هر چا بیا هم ولیدی په دغه ټلیفون شمېرو کښې تماس ونیسي 0 1 2 8 2 8 4 1. یو ځل بیا 0 1 2 8 2 8 4 1. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماګان دا ډېر کاله کېږي چې ورک دي نمانې دي رستم ماتم حتم کاتم کادر یو ځل بیا تکراروم رستم رستم ماتم اتم کاتم کادر د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دشیت اتلس درې سوه شپاړس صفر اویا دشیت اتلس درې سوه شپاړس هر چا ته که د دې عقله معلومات وي په دغه نمبر دې ټلیفون نه وکړي خپله سرمی دې ترلاسه کړي. وسلام.
باسس خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګوجین د کړی د نفر نه میازه زما یو زوی دی د دوه کله کېږي چې ورک دی پروسه سلوی اختر یو ارزنګ وهلی دی ځای هم نه دی ښوولی هر سړی چې دغه زما د زوی معلومات لري اسماعیل نومېږي ملا اسماعیل ویلي چې نوم اړول لري بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري که مړي که ژوندی وي که یو ځای بندي معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اووه دواړه څلور صفر اووه پنځه اته دوه نه بل شماره ده صفر اووه دواړه څلور صفر اته درې یو اته څلور.
السلام علیکم. زه فیض محمد عبد الهلمن ولایت نتعالی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زما یو د کاکا زوی دی دولس کال کېږي چې ورکخانې احسان الله دی د کرزي په اول کال ورک شوی دی بیا تر دننه پورې یې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان د حتی د حکله معلومات وي دوی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی زما خپل غږ اوري په هر نامه چې دمرکان کېږي ځکه دی خپل په نامه نه خبر. نو دا هر مسلمان ورو دا هیله کوم که د په حکله معلومات وي دوی زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي ما ته دې معلومات کاږي صفر اووه سوه درې نه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت یاره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه صفر درې نه نه درې نه نه پنځه درې دوه یو. تاسو نه ډېره مننه د ادارې اړیکې زنده باد تاسو ته.
نن ما د مخانی کندهار د ولایت کې د زینم نور الله دي چې ورته تش پښ کال کېږي د ایمن په ولایت کې ورته هغه ورو دین اعلان کوي راته او زموږ سره راځه د پټور خان کې دی او په شپږو بجو سره خبره کوي بارے خطا استم دول په تلیفون در کوم د نه راو کې بارے په شپږو بجو ما ور وکی ما چې ور وکی تلیفون نه پورته کوي خطا به مې یو ځما سره دی بل ځما سره دی د خدای د فاره د ازادي د رادیو ته زدایي کوم ما خطا به شي زما وین راشي د شي ټلیفون شماره د څنګه د ټلیفون شماره د 0 و 0 و یو چلو نه شپږ پنځه نه یو ار بیا و 0 و 0 و یو چلو نه شپږ پنځه نه. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. زما نوم محمد دی د کندهار ولایت له سای سره په تماس کې یم. بله زما یو ورور دی چې تقریبا شپږ ویشت کاله عمر لري چیرو دوه کالو راهیس څه نه نادراکه دی نو نوم یې عبدالستار دی او په مشهوره په هغه عالي دی شپږ ویشت کالو دی که چیرې هر مسلمان ورور ته په دغه سړی ور معلوم دی یا چیرې یو ځای یا بنجي یا دغه خدما سره پر تاسو د خپل شمیره باندې تماس ونی صفر اویا دجیش دواچا دجیش شپږ صفر اویا دجیش دواچا شپږ.
سلام علیکم. زه مرزا محمد یم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کړي که چیرې زما ورور زما آواز اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه او نه بیا دوه واره یو یو بیا صفر یو ځل بیا وړاندې کوم صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. السلام
سلام علیکم. اسمت الله یم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تای سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د یعقوت په نامه دی اته کاله کېږي چې نادراکه دی هر مسلمان ورور که یا عیدلي یا څوک
معلومات لري یا په خپل ځما आवाज اوري په دغه تلیفون شمیرې ما ته زنګ ووي 0 0 2 0 1 2 3 3.
السلام علیکم، بشیر لال خبر کوم، لغمان ولایت کرغی ولسوالی مشال کمر شهیدانو کلی نه. زما د تره زوی ده تاجی ګل، د پلار نوم یې محمد عید. نن نه څلور ورځې مخکې نه درکه سوی ده او رواني عصابي تکلیف هم لري، او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې موږ سره په دیو شمارو موږ ته تماس راکړي. شپر واویا بریدیر دریایا اتر سو شپګنوي 0 0 3 3 0 3 8 9 6. مننه د ازادۍ راډیونه د خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ شاید جوړه په خیر او اداره ولی زما ورو د دوه کال کې چې ورک دي. زما نوم محمد یا د نوم عبدالستار دی، د پلار نوم عبدالغفار دی، د مشر ورور نوم یې عبدالجبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباری دی. که چیرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه پیسو کې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما ته ټلیفون وکړي 0 0 2 4 2 6 6. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 0 2 6 6 2 6 2 4 2 6 6. وسلام.
زه میرزا محمد د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د میرزا محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کیږي نادره کدی، نو موږ ته هیڅ معلومات نشته. زه د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما نمبر نشر کړي چې دوی کچیر دا نمبر واوري دی بیا موږ ته زنګ وي 0 0 0 4 2 5 9 2 1 1 1 0. والسلام.
زاهد اطلایم د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو دوست په کندهار ولایت کې ورک شوی دی، د هر مسلمان ورور سره کچیرې دی ورسره یو خاطه تللی. نو د هغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی موږ سره په دغه شناره یو ځای کړي 0 0 4 0 0 3 6 6. چې د پورې شماره یو ځل بیا 0 0 4 0 0 3 6 5.
ما د زابل ولایت څخه اړیکه دي. نو یا دا نوم یې دولت خان دی، د پلان نوم یې جلاد خان دی. زما یو ورور دی چې په سوزت کې د پنځو کالو دی او څو دي دوه کاله کېږي پروت دی. هېڅ سړک نه معلومېږي. نو د هېڅ پاته مرته نه ده مانه کار چې اپ یا کړې په دغه ښکاره چې زما ته زنګ ووي 0 0 3 0 1.
السلام علیکم، ګلاری ول په کندهار سره ساتر په تماس کیم. صاحب احمد نمیز کله چیرې زموږ आवाज اوري او یا د خپل زموږ आवाज اوري او یا نور خلکو ته معلومات نو لطفاً ما ته چې پر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آباد ولری سوندی دی ازادی رادیو
زما نوم ارون ده خیر ول صالح ده عبدالخیر ده کلینا زما یو رو رو ته دا وکال کیږي چې د کور وتلې ده او یو مې ور سره خره یادې کار چاته په دې باره کې معلوماتي ماته په تاغه نمبر دنګو وسی سی براتا یا ونیم سوا یو نوې شپګ نوی مننه باندې را رو زنده
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریلی اوسئ. خو په الله چې ازادي راډیو د سهارونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري. I don't know.